د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د افغانستان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی، او د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دغې څرګندونو په هکله باندې د اداري اصلاحاتو د کمیسن د پخوانی غړي نعمت الله غفاري سره یو مرکه هم کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې حق لا رپورټ او مرکه د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د مهم خبرونو لنډیز. پرون د مشتنز دی په نو جنگونو کې نه تنمړو او یو دیرش نور زخمی شوی دی. د عراق په شمال کې د موصل د خار د بیا آبادۍ د پاره بسپنه ورکوونکو ټولنو په میلیارډو ډالر مرسته کړې ده، او پرون په جنوبي کوریا کې د اولمپیک د ژمي مسابقې رسمن پای ته ورسېدې. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو د مشته نږدې سیمو ته د طبي او د ژغورنې د کارکوونکو د ورتګ او د عاجلو مرستو د انتقال دپاره د دیرش ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده، هلته پرون نوي جنګونه پیل شوي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د میاشته نږدې په نوو جنګونو کې نهه تنه مړه او یو دیرش نور زخمي شوي دي، چې له دې سره په تېره هفته کې په دغو سیمو کې د مړو شمار اوس تقریبا 500 تنو ته رسیدلی دی. په 2014 کال کې د داعش ملیشو د عراق په شمال کې د موصل د خار خپله قبضه ټینګه کړه. په 2014 کال کې د داعش ملیشو د عراق په شمال کې د موصل په خار خپله قبضه ټینګه کړله. د عراق فوج چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری و، درې کاله وروسته دغه خار په کامل ډول د داعش د ملیشو نه پاک کړ. په تېره هفته کې نړیوالو بسپنه ورکوونکو ټولنو د عراق د هغو سیمو د بیا آبادۍ دپاره دیرش میلیارده ډالره مالی مرسته کړې ده چې د داعش ملیشه ترې شړل شوي دي. د موصل تاریخي ښار د څو میاشتو خونړیو جګړو نه وروسته ډېر زیات تاواني شوی دی. په خاص ډول د دغه ښار لویدیځو برخو ته زیات تاوانونه رسیدلي دي. د عراق حکومت وایي چې د هغوی اول کار به دا وي چې کورونه جوړ کړي تر څو د دغه ښار بې ځایه شوي خلک بیرته خپل ښار ته راستانه شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د ژمي د اولمپیک د مسابقو د ختم اعلان پرون وکړ. د دغې ټولنې عمومي مشر تاماس باج په دې مناسبت په خپلې وینا کې جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې ډېرې وستایلې چې د دغو مسابقو په افتتاحیه مراسمو کې یو ځای مارش کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لور په دغو مراسمو کې د ګډون دپاره جنوبي کوریا ته تللې ده. راپورونه وایي چې په دغو مسابقو کې د شمالي کوریا هیئت ویلي دي چې پیونګ یانګ دې ته لیواله دی چې د امریکا سره خبرو ته کینی، مګر سپینه ماڼۍ دا خبره رد کړې ده چې ګوندې د دغو مسابقو په وخت کې دی د امریکا هیئت د شمالي کوریا د هیئت سره څه خبرې کړې وي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د پښتو د ادب یو مشهور او ښه لیکوال استاد عبدالله بختانی خدمتګار پرون خاورو ته وسپارل شو. دغه علمي شخصیت د خپل ژوند ډیره زیاته برخه په علمي، تعلیمي، ادبي، ژورنالیستي او د ملت پالنې په خدمت کې تیره کړې وه. دغه علمي شخصیت درویش کاله په پښتو ټولنه او څوارلس کاله د علومو په اکاډمۍ کې په علمي څېړنو تیر کړي دي. هغه شاوخوا سل کتابونه او علمي مقالې هم لیکلي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هغه مړینه د افغانستان د پاره لویه ضایعه بللې ده. په داسې وخت کې چې په روسیه کې د جمهوري ریاست د مقام انتخاباتو ته یوه میاشت وخت پاتې دی، پرون په مسکو کې د روسیې د حکومت د مشهور مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قتل د درېمې کلیزې په موقع په زرګونو خلک په مسکو کې راغونډ شوي وو. د مسکو پولیس وایي چې په دغې غونډې کې تقریبا 3500 کسانو برخه اخیستې، مګر د روسیې د حکومت مخالفو منابعو بیا د دغو کسانو شمار 5000 څرګند کړی دی. نیمتسوف د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سخت مخالف وو او په هغه بیا ډېر سخت انتقادونه کول. هغه په 2015 کال کې کرملین ته نږدې ویشتل شوی او وژل شوی دی. په دغه وخت کې هغه په هغه رپورټ کار کاوه چې پکې د اوکراین په شخړو کې د روسیې د رول په باب بحث شوی و. د بالیوډ یو مشهوره هنرمنده سارا دیوی پرون په دوبۍ کې د 50 کلونو په عمر د زړه له حملې له کبله مړه شوې ده. هغې په هند کې ډېره معتبره جایزه پادما شری هم ګټلې وه. د بالیوډ یوې بلې مشهورې هنرمندې پریانکا چوپرا د هغې د مرګ د خبر د اورېدلو نه وروسته ویلي چې د دې سره داسې کلمات او الفاظ نشته دی چې خپل تحصیلات پرې څرګند کړي. دا وو د دې ساعت خبرونه.
خبرونو مو اوریدل. په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ده. د افغانستان د لوی سارنوالی چارواکی وایي د افغانستان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. په مکړی د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی د یکشنبې په ورځ د فساد په وړاندې د افغان حکومت په ځانګړي ډول د لوی سارنوالی د کړنو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې په تیرو 20 میاشتو کې چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دغه مرکز ته په ملکي او نظامي ادارو کې د فساد په اړه له 1500 څخه زیاتې قضیې رسیدلې دي. ښاغلي رسولي وویل چې په دې موده کې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 115 هغه قضیې څېړلي چې د کړنلارې له مخې د دغه مرکز په صلاحیتونو کې شاملې وي.
تلاش جدانه همکارای ما در این مرکز داشتیم.
دا حقو حسو لعمل چه زموخ همکارانو پا دی مرکز کی کردی دی دی مرکز دا گردی همکارای پا پایلکی چه پا که دی مرکز سارانوالی، محکمه او هم پولیس شامل دی پا دی باندی وطوانیدو چه دی محکمه لخوا 113 محکوم و پیجندل شی 15 تنو تا سازا او راول شویده
کون به مجازات شدن.
خغلی رسولی ویل چه 13 برات خسته و شپک نور نقدی جریمه شویدی. دا افغانستان دا لوی سارانوالی وین پا تیرو شل میشو له افغانستان څخه د 350 د نو وتلو په اړه د دغې سارنوالۍ د امر په باب هم خبرې وکړې. وی ویل چې دا 350 تنه په بېلابېلو قضیو کې د مطلوبو اشخاصو په توګه ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی سارنوالۍ وین ویل چې د دغه مرکز د کار په موده کې یو شمېر تورانو ته د نقدي جریمې سزا هم ورکړل شوې ده. هغه ویل چې دغو پیسو اندازه میلیونونو ډالرو ته رسیږي.
ما در مجموع از درک جرایم نقدي
موږ په مجموعي ډول نقدي پیسې چې د محکمې لخوا چلول ګڼل شوي او د زیان د جبران غوښتنه شوی او هغه اندازه پیسې چې د دغو قضیو په تړاو ضبطی شوی زموږ سرنوالۍ په دې توانیدلې چې محکمه د 1,600,000 افغانۍ حکم ورکړي.
حکم صادر بکنه؟
هغه ویل چې دغو پیسو سربیره 900,000,000 او 500,000 امریکایي ډالر هم د محکمې لخوا د فساد په تړاو په قضیو کې تورن ته سزا اورول شوی ده. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان دا څرګندونې شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا په افغانستان کې د فساد د شتون د کچې د شاخص د اعلان وروسته خبریالانو ته کړي دي. تېره اونۍ د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل کلنی شاخص کې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادو کې تر ټولو پاسیدو سرور هیوادونو په ډله کې ځای ورک. خو د شفافیت نړیوالې ادارې ویل چې افغانستان د فساد سره د مبارزې په برخه کې د تیر کال خپلې 15 نمرې ساتلې دي او په لیست کې د افغانستان د بیرته شاتګ یو علت د نورو هیوادو لخوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هڅو ګړندیتوب ښودلی دی. د افغانستان د شفافیت د سارې د ادارې اجرایي رئیس سید اکرام ابدلي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې سره د کلنی راپور په ترتیبولو کې مرسته کړې، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي چلند کوي.
په عادي قضایي ارګانونو کې په ټوله کې او په خاص تو په لوی سرنوالي کې متاسفانه چې فساد بنسټیز شوی دی او دا ساده خبره نه ده چې دغه فساد زر تر زره له منځه لاړه شي، نو ځکه لازمه ده چې لوی سرنوالي باید فساد ضد مبارزه بنسټیز ډول باندې په دې اداراتو کې رامنځته کړي. د افرادو اشخاصو تغییر او تبدیل د مرکز او ولایت په کچه باندې اوس پورې داسې یو ثبوت ممکن نه دی وړاندې شوی چې دا وښي چې واقعا د فساد کچه راټیټه کړې. حتی موږ په دې باندې خبر یو چې په مرکز او ولایت کې سرنوالانو د بدلېدو سره سره فساد اوس هم شتون لري او خلک له فساد نه سر ټکوي، حتی مخالفینو ته مراجعه کوي د خپلو دوستیو د حل لپاره.
ښاغلی ابدلي ویل چې اوس هم په افغانستان کې یوه داسې اداره نه ده جوړه شوې چې په خپلواکه توګه د فساد په وړاندې د اقداماتو او نیمګړتیاو څارنه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان لوی سرنوالی وای د اداري فساد ضد د عدلی او قضایی مرکز د جوړیدو راهیسی په تیر شلو میاشتو کې 95 تنه لوړ رتبه نظامی او ملکی چارواکي په زندان کې اچولي. موږ د پارلمان غړي د اداري فساد ضد او د اداري اصلاحاتو د کمیسن د پخوانی غړي نعمت الله غفاری سره مرکه کړي. تاسو ته درورو
غفاری صاحب، غواړم ستاسو په نظر پوه شم، ستاسو د تجربې په اساس یو حکومت د حکومت یو اداره، زه د افغانستان لویه سرنوالی یادوم چې دوی خبر ورکړی دی چې د اداري فساد ضد مبارزه کې چې دوی ته دوسیې ورغلي دي 115 دوسیې وي، په دې دوسیو کې 95 کسان داسې لوړ رتبه کسان دي، ملکي او نظامی کسان. د دې کسانو ته د بند مختلفې سزاګانې اورول شوې دي. د افغانستان نوم د اداري فساد ضد یا کرپټ ملکونو کې په لیست کې څلورم نمبر دی. نو دغسې اقدامات چې کېږي دا په داخل کې څه تاثیر کوي، څه اغیزه کوي په دغه ساحه کې چې د افغانستان حکومت د نورو مشکلاتو باوجود په دې ساحه کې ډیر مشکل چې تر څو اداري فساد په ضد کلکه مبارزه ونشي، اصلاحات عملي کېدلی نشي او قانون عملي کېدلی نشي. نو تاسې څه وایئ چې دا به څه تاثیر وکړي د دغومره کسانو چې دوی اوس وایي دوی ته د بند سزاګانې اورولې دي؟ 95 کسه دي ملکي او نظامي مامورین.
زموږ دولت هم خپل د ملت په وړاندې او هم بین المللي ټولنې ته مسؤلیت لري، تعهد ورکړی دی چې د دوی د کومکونو په مقابل کې باید فساد له منځه یوسي، د فساد سره، د اداري فساد سره په مبارزه کې خپل عزم او اراده ټول دنیا ته وشي. متاسفانه اوس اداري فساد په افغانستان کې شته، سره د دې چې لوی سرنوالی وویل چې 115 دوسیې او په هغه کې بیا 95 نفر لوړ رتبه خلک په دغه اداره کې تر پوښتنې لاندې راغلي دي. مګر څه چې خلک غواړي هغه دا دي چې عملا دوی نتیجه وویني، هم د خلکو پر ژوند باندې تاثیر وکړي دغه مبارزه، او هم د مراجعینو لپاره مشخص لاسته راوړنه وي. مراجعین منظور مې هغه خلک دي چې دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
او بخې غفاری، یعنی ستاسې مقصد دا دی چې د 95 کسه کافي نه؟
بلې، اصلي خبره دا ده، سره د دې چې دغه مرکز یعنی عدلي مرکز د اداري فساد سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی، فعالیتونه یې درلودلې دي، لاسته راوړنې هم لري. منتها متاسفانه د اداري فساد کچه دونه لوړه ده چې دغه تاثیرات داسې ښکاره او معلومدار نتیجه خلکو ته نه معلومیږي. یعنی خلک چندان فکر نه کوي چې د فساد سره مبارزه په دغه ملک شته که نه شته.
ستاسې پیشنهاد څه دی چې په همدغه ساحه کې مشخص اقدام وشي چې دا تاسو وایي چې ولس پوه شي چې ولا زموږ حکومت خو حکومت دی دغه دی کار کوي؟
زه فکر کوم چې یو خو دولت دغه مرکز جوړوي، څارنوالي جوړوي او خپل قانوني اقدامات کوي.
بله،
بل همیشه په نورو مملکتو کې هم دا تجربه شوې ده. یوازې که دولت وغواړي دا کار خپل پر غاړه واخلي نشي کولی، تر هغه چې ټول خلک او ملت دغه اراده ونه لري او دوی د دولت سره په دغه کار کې ملاتړ ونه کړي. ځینې داسې خلک شته که مراجعین ورسره مخامخ کېږي او دوی مثلا پیسې غواړي په دولتي ادارو کې، کولی شي دولت سره څارنوالي سره کومک وکړي او دغه خلک هلته معرفي کړي. خو دغه عمومي اراده نه وي، د فساد مبارزه ډېر به دغسې
محترم غفاری صاحب، دغه 95 کسه چې دوی وایي چې لوړ رتبه نظامی او ملکی مامورین دي، د دې کسانو لست تاسو لیدلی دی چې دا څوک څوک دي او څومره لوی کسان دي په رتبې او مقام په حساب؟
اگر چې ما یې لست نه دی لیدلی، مګر اکثره دغه سي محاکماتي جلسې او غونډې چې دوی لري،
بله،
هغه د رسنیو د لارې خلکو ته شول کی.
دغه سه اقدامات چې لکه دا اوس چې اعلان کړی دی، یا دغه به مبارزه به ادامه لري، یعنی په نړیواله سطح به افغانستان څومره نیکنامه شي؟
دا خو نو ابتدایي قدمونه دي چې زموږ دولت پورته کوي. دومره کار چې تر اوسه شوی دی کفایت نه کوي. زموږ دولت او هم زموږ ملت باید په ګډه مبارزه وکړي تر هغه چې خپل نوم ښه کړي او د دغه لیست کې نوم وباسي.
ډیره مننه نعمت الله غفاری صاحب، ستاسو د کور ودانی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د د پکتیکا ولایت په یحیا خیل ولسوالۍ کې بمی چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګره.
د پکتیکا چارواکي وایي چې دغه چاودنه د یحیا خیل د ولسوالۍ په بازار کې نن یک شنبه له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې شوې. د دوی په وینا چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د پکتیکا د امنیه قومندانې وایند شاه محمد آریان آشنا راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوه پولیس په ګډون څلور کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د ده په وینا په وژل شویو کې دوه ماشومان هم شامل دي.
د پکتیکا په یحیا خیل ولسوالۍ کې چې نن چاودنه وشوله چې په نتیجه کې یې څلور تنه شهیدان شول او 10 نه زیات زخمیان دي. په شهیدانو کې یو تن پولیس او دوه ماشومان هم شامل دي او همدارس په زخمیانو کې ډیری ملکی وګړي دي او یو تن پولیس زخمی دی په دې کسانو کې.
بل لور ته د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست ځینو مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې د یوه پولیس او یوه ماشوم په ګډون 15 کسان وژل شوي او د یوه پولیس په ګډون 19 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیکا د امنیه قومندانې ویاند شاه محمد آریان هم درنګ زیاته کړه چې تر اوسه د پیښې اصلي انګیزه نه ده څرګنده شوې، خو د څېړلو په خاطر یې سیمې ته یو پلاوی لیږل شوی دی. که څه هم دا ډول بریتونه زیاتره وخت د وسلوالو طالبانو له لورې ترسره کیږي، خو د دې بمي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه هم وسلوالو طالبانو څه ویلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کلونو کې د پکتیکا ولایت د ځینو ولسوالیو په بازارونو او د لوبو په یو شمېر میدانونو کې هم بمی چاودنې شوې وې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. ابراهیم رحیمی، امریکا
رادیو، چې تاسو ورباندې باور کولی شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15. سره لدې چې په افغانستان کې لوی سرنوالی وایي د کابل د انټر کانټینینټل هوټل برید دوسیه د کشف په مرحله کې ده. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د کشف مرحله پای ته رسیدلې. پاموکړی د رحمت الله افغان رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید حقیقت موندونکي کمیسون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحلې ته نه ده راغلې، بلکې د کشف مرحله کې ده. هر کله چې کشفي همکارانو خپل کارونه پای ته ورسول او کچیر اړتیا و چې دوسیه لوی څارنوالۍ ته راشي، لوی څارنوالۍ د تیرو دوسیو په څیر چمتووالی لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو ووژل شول. تر دغې حملې یوه ویشت ورځې مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤلیت د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی و. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټینینټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون څلور تنه ممنوع الخروج سوي دي، خو سرچینې د څلورم کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکي پلاوي په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل سي.
لومړۍ مرحله چې کشف هم پکې شامل دی بشپړه شوې ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به پریکړه وشي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید د حقیقت موندونکي پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وای دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي، خو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن وای که چیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله له ستونزو سره مخ کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نن په جنوبي کوریا کې د ژمني اولمپیک د پای مراسم ترسره شول. برېښنا عمر خیل رپورټ راکوي.
نن په پیونگچانګ کې د اولمپیک د پای مراسم په رسمي ډول پیل شول. چې پکې د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ترامپ، د جنوبی کوریا ولسمشر او د شمالی کوریا د استازي مشر جنرال کیم یونگ چال پکې ګډون کړی و. ایوانکا ترامپ د اولمپیک لوبو خارګوټي پیونگچانګ ته تر تلو مخکې د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جی این سره ولیدل او د سیمې پر حالاتو یې ورسره خبرې وکړې. په پیونگچانګ کې د دغه مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي.
مونږ عالی وخت تیر کړ. په تیره کله چې جنوبي او شمالي کوریا یو موټی شول، مونږ یو ځای شو او داسې مو احساس وکړ چې یوه کورنۍ یو. له جګړې او سیالۍ پرته نور مهم شیان هم شته.
خو د کیم یونگ چال لخوا د شمالي کوریا د هیئت مشري په دواړو کوریاګانو کې جنجال رامنځته کړی، ځکه هغه په 2010 کال کې د جنوبي کوریا د سمندري کوچنۍ کشتۍ په ډوبېدو تورن دی. سکال ژمني اولمپیک لوبو کې بله مهمه مسله د ورزشکارانو د ډوپنګ مسله وه، چې د روسیې د دوو ورزشکارانو د ډوپنګ له امله ستونزې رامنځته شوې او حتی د دغه لوبو پای مراسمو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړ شوې.
زه فکر نه کوم چې د ژمني اولمپیک لوبې د روسیې د جنجال سره ککړې شوې وي، ځکه دلته د روسیې ټیم نه و رابلل شوی. دا یو ښکاره پیغام و. بلې خوا مونږ روسی ورزشکارانو ته بلنه ورکړې وه.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې دا بندیز به هغه مهال لرې شي چې په دغو لوبو کې د روسیې د ټولو ورزشکارانو د ازموینې نتیجې راشي. په مسکو کې روسانو د 2013 کال د اولمپیک لوبو کې د خپل هیواد د بیرغ د نه رپیدو په اړه خفګان څرګند کړی.
مونږ دا پریکړه نه منو چې د روسیې بیرغ د اولمپیک د پای په مراسمو کې نه پورته کیږي. دا اقدام زموږ خوښ نه شو. سپورت باید له سیاست نه جلا شي.
خو امریکایي او استرالیایي ورزشکارانو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې ملاتړ کړی چې د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې د روسیې د لوبډلې په ګډون بندیز لګول شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د امریکا د مهاجرت سخت قوانین هغه مهاجر د نامعلوم حالت سره مخامخ کړی دي چې په دغه هیواد کې د ډیرو کلونو لپاره اوسیږي. د امریکا غږ خبریال مایک اوسلوین په دې باره کې رپورټ را لېږلی چې زامن مومندي درته لولي.
غیر قانوني مهاجر ځپل کېږي او په دې تازه وخت کې د کار په ځایونو کې تعقیب کېږي. هم دغه اقدام غیر قانوني مهاجر مجبور کړل چې قانوني مشورې وغواړي. د کاتولیک کلیسا د دولوریس میشن یو قانوني مرکز پرانستی دی چې هر هفته د مهاجرت د چارو مدافع وکیلان دعوت کوي او هغو مهاجرو ته قانوني مشورې ورکوي چې ضرورت ورته لري. د دغو غیر قانوني مهاجرو نه ډېرې اندېښنه لري چې د ټرمپ حکومت به د دوی استل چټک کړي. د مهاجرو د لوی اولا د عدلي مرکز مدافع وکیله نیر آلوموس نوای
And so they're informing themselves to protect themselves from removal, asking specifically what should they do if
دوی لستلو نه خپل ځانونه په خپل ژغوري. دوی دا پختنه کوي که دوی ته د وټولو امر وشي نو په هغه صورت کې څه باید وکړي او که دوی توقف شي نو څه باید وکړي. د لوی اولاد حقوقو پونځه دغه مرکز پر مخ به دا یو له هغو مرکزونو نه ده چې قانوني مشورې ویډیا یا په کم فیس سره ورکوي. جور رامز له ګواتیمالا نه راغلی، دلته 40 کاله اوسیږي او هیله لري د یو قانوني مهاجر په حیث دلته په دایمي توګه واوسیږي. ګواتیمالایی مهاجر جور رامیرز
وایي And if you work hard, you know, you can get anything you want, but you have to work really hard.
دا د فرصت مکه ده که څوک زحمت وباسي هر څه چې غواړي لاسته راوړی شي، مګر واقعا چې زیار وباسي، تعلیم وکړي او صحیح کار وکړي. خلک په واشنگتن کې راپورټونه لري چې نه ساري چې کانګرس او جمهور رئیس په اصطلاح د ډریمرز یا د هغو غیر قانوني مهاجرو په سرنوشت باندې خبرې کوي چې په ماشومتوب کې امریکا ته راغلي دي. ټرمپ دغه پروګرام ختموي او وایي غواړي د هرې موافقې د یو برخې په حیث په جنوبي سرحد باندې په دیوال کولو سره د هیواد د امنیت ډاډ ورکړي. کانګرس او ټرمپ داسې یو پروګرام موافقه ته نه رسیدلی. ځینې نور بیا د هغه موقف د بیرته اخیستلو په باره کې اندېښنه لري چې د السالوادور، نیکاراګوا، هیتی او سودان مهاجرو ته ورکړل شوی و. دارنګه موقتی موقف د هغو هیوادونو مهاجرو ته ورکول کېده چې جنگ یا فتونو ځپلي وي. د کلیسا د دولورس انیمیشن غړي الی هدال ګو وای
different range of emotions from fear and anxiety and concern also a sense of
لویری پریشانی او اندخنین نیولې بیلابل احساسات څرګندېږي. همدار از د مقاومت صحنه شته. دا ور ډیر کورانه مختلط موقفونه لري. ماشومان امریکایي تبه دي، مګر خای چې میندې پلرونه نیکګان او نیاګان به غیر قانوني وي، به هم دوی بیل امریکا نه بل کور نه لري، ځکه دوی دلته څو کال یا څو لسیزې اوسېدلې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د هند بدلیدونکو سیاسي چاپیریال په ماشومانو، په ځانګړې توګه په مسلمانانو ماشومانو ساغیس کړي. د دې پوښتنې د ځواب موندنې په اړه د مسلمانانو ماشومانو د روزنې تر عنوان لاندې کتاب لیکل شوی چې نن سبا د باس موضوع ګرځېدلی. لیکواله نازیا ایرم د هند پلازمینې او شاوخوا سیمو په ډول ښوونځیو څیړنې کړي دي او په ټولو ځایونو کې یو ډول ځواب موندلی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نوم څخه نیولې تر دې پورې چې په عامه ځایونو کې به کومې خبرې نه کوي، کوم ټکي لکه بامبه نه استعمالوي او هیڅکله به خپله غوسه نه ښکاروي. دا یو ستونزه ده چې یو ماشوم که کومه موضوع غوسوي، موږ هغه ته وایو چې ته باید په غوسه ونه کړې، ځکه ته مسلمان یې او خلک بل څه فکر کوي.
د یو مسلمان ماشوم روزنه د کتاب لیکواله د څېړنو په دوران کې د ډېرو میندو او پلرونو له اندېښنو خبره شوې ده. خو د مترقي فکر لرونکي نازیه آرام وایي چې په لومړي ځل یې هغه وخت ورپام شو کله چې هغه په خپله مور شوه او په هند کې د سیاسي وضعیت بدلیدل پیل شوی وو.
In the last 4 and 5 years we've
پتیرو څلورو پینځو کلونو کې که هر ډول خبرې وی خو مونږ وینو چې هرو مرو د مسلمانانو سره ربط ورکول کیږي.
نازیه زیاتوی چې یو ورځ په اندېښنه کې شوه چې د لور د ښوونځي چاپیریال به څنګه وي. د همدې ځواب د موندنې په لړ کې یې په 12 ښارونو کې د 145 مسلمانو کورنیو سره خبرې وکړې. د ډهلي د یو شمیر ډېرو ښو ښوونځیو د 148 زده کوونکو سره یې هم لیدلې دي. آرام وایي چې اکثریت زده کوونکیو دا تایید کړه چې د هغوی سره د مذهب له امله تبعیض کیږي.
موږ د کرکې سره تر دې حده عادت شوي یو چې دواړه لوریو ته دا یوه عادي خبره ښکاري. حتی میندې او پلرونه هم وایي بچي څه وشول چې زما زوی ستا زوی ته وویل چې ترهګرې، هغه خو هم ورته ویلي وو چې چاغ هلکه.
نازیه په خپل کتاب کې د هغو هندي مسلمانانو په اړه هم لیکل کړي دي چې د هغې په وینا سخت دریځه دي. په کتاب کې د خلکو ته د حرام او حلال د پولیسو نوم ورکړ شوی دی. له همدې عمله د کتاب په مخالفانو کې مسلمانان هم شته دي.
خلک وایي چې پخوا هم دغسې کېدل، ته ولې د اقلیت له سیاست څخه ګټه اخلي؟ یعنی چې ته اقلیت یې نو داسې درسره کیږي.
پر کتاب باندې په ملي سطحه باندې بحث پیل شوی دی او نازیه وایي چې له بحثونو ښکاري چې د دې وخت را رسیدلی و چې باید په دې موضوع باندې بحث شوی وای.
Given that there is
په نړۍ کې د اسلام څخه د ویرې روحي ته په کتو زه ویلی شم چې کله ماشومان په خپل مینځ کې غږیږي او د یو بل سره ټوکې کوي، کیدای شي چې یو بل ته ترهګر هم ووایي. موږ د ډیرو کلونو راهیسې په سیکولرو ارزښتونو افتخار کړی دی، نو که داسې خبرې کیږي نو پکاره ده چې ورباندې وغږیږو. او تر دې ښه خبره بله نشته چې دا بحث له ښوونځیو پیل شي. دا یو ډیر اوږد بحث دی او زه ډیره خوشاله یم چې ما پکې ونډه اخیستې ده.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
که در منو اوریدون کو تاسو امریکا غشنا رادیو نه کومه د سهارنی خبری خبرونی لمړی برخه واوریده دویمه برخه خبرونه به تاسو ته نن سات روسته پیلو تر هغه پوری د دری برخه خبرونه اوریدل مهیروي زموږ سره اوسئ.